روسیې، امریکا او چین استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای مشخص کړ. دوستانو ستلیم شي د مازیګر په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملان د هرکلی کوم. دا د ازادي راډیو ده. پر یادو مسلو سربیره په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وسلولو طالبانو ته د سولې بلنه ورکړه. د روسیې ولسمشر وایي مخکې تر دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي، دغه هیواد په امنیتي برخه کې نړیوالو تضمینونو ته اړتیا لري. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي وسله والو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. شغلی خلیلزاد لیکلي، طالبان وایي چې اوربند یې په اجنډا کې نسته، خو زموږ په اجنډا کې سوله ده. د لیکلي افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په خپل راپور کې دولت پلوي ځواکونه په وروستیو درې میاشتو کې د زیاتو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملان بللې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې د وسله والو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطعاتو یې په مرجي ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي. ویل سوي په دغو عملیاتو کې 15 اردي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکي ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قومندانی وایي د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي. د امنیه قومندانی ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه. مجاهد ویلي چې حمله کوونکي غوښتل منفجره مواد د پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودېدل. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. پولیس ویلي چې وژل سوی شتنه کارکونکي 15 کلنه وه او نسرین نومېدله. چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین بله کارکونکي رشیده په پیښه کې سخت ټپي سوې ده. دا پیښه په داسې حال کې لري چې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین تیره سېشنبه پیل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مخکې تر دې چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام ختم کړي، دغه هیواد نړیوالو امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري. ولسمشر پوتین دا خبره په روسیه کې د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره تر لومړی مخامخ کتنې وروسته وکړه. پوتین زیاته کړه، اړتیا ده دا ډول ضمانتونه په هغه چوکاټ کې چې څو هیوادونه پکې شامل وي پیشنهاد سي. ولسمشر پوتین نن د روسیې په لرې ختیځ شهر ولادیوستو کې له کیم جونګ اون سره د غونډې په پای کې دا څرګندونې وکړې.
دا ټول شخړو د خطر د کمیدو په اړه به وایم چې دا مو په څرګند له امریکا سره ګډ لومړی ټوپ دی. ګومان مې دا چې د شمالي کوریا رهبر هم عین نظر لري. یوازنی شته چې دوی اړتیا لري د دوی د خپل امن ضمانتونه دی او بس. په کار ده په دې اړه په ګډه غور وکړو.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویل دا سرمشري زده نظریاتو د تبادلې لپاره ډیره مهمه وه. دا کتنه په داسل کې وسوه چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ له اټومي وسلو د کوریا ټاپووازمې د تصفیې پر سر خبرې دوی میاشتې مخکې ناکامه سوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیداتوري اعلان وکړ. شپږ اویا کلن بایدن ته د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید په سترګه کتل کیږي. جو بایدن نن په ټویټر کې د متن ترڅنګ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په داسل کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د امریکا د ملت ماهیت کاملا بدل کړي، دی بې تفاوته نه سي پاتې کېدی.
The core values of this nation. د دې ملت اساسي ارزښتونه په نړۍ کې زموږ د ریز، زموږ دیموکراسي او هر څه چې سبب شوی امریکا شي په خطر کې دي. ځکه نو زه د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندیداتوري اعلانوم.
جو بایدن چې اته کله د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و د خپلې کاندیداتورۍ تر رسمي اعلان مخکې د ډیموکرات ګوند په اړه په زیاتو نظر پوښتنو کې مخکښ ګڼل شوی دی او د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې ده په پلازمینه پیکین کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبې پورې دوام وکړي. د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسېږي د ریل لارو، سړکونو، بندرونو او د انرژي د زیربناوو ایجادول دي. دغه پروژه به چین له اروپا، افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ګڼو غړو هیوادونو د چین پر دغې پروژې او د سیمه ییزو زیربناوو د پور لپاره د چین پر هڅو انتقاد کړی دی. دوی خبرداری ورکړی چې دغو هڅو ځینې پرمختیایي هیوادونه د هغو پورونو له کبله ناراحته کړي چې د بیرته ادا کولو توانی نه لري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. خبرونه سالم محمد صالح در واورول. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال سره مرکه هم لرو. دا به هم واورئ چې د کندهار د ولسغږ سیاسي حرکت غړي له نړیوالې ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای مشخص کړ. په دې اړه ریپورت لرو. د ملاریا د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې او همدارنګه په دې برخه کې د شبو کارونو په اړه په دې پروګرام کې و مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگتن د غونډې دوام دی چې پکې به د افغانستان د سولې او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. تفصیل له اکرام الله اکرام ناورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د غناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدا لپاره مهمه بولي. ښاغلی رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمهیز نفوذ نه په ګټې اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما
د وایز مجتمد د چې د زلمی خلیلزاد په ګډون دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیوړی ګامونه واخیستل شي او د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسی په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د دریو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تیر ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس ویل چې د مسکو درې اړخیزه ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړي چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنځشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی.
ما باور میم چې
باور لرم چې لدې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې پروسی کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپل لاسوهنه کم کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی دا په نږدې راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرم، ازادي راډیو کابل.
و موردل چې د روسیې، امریکا او چین استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. د دې غونډې په اړه احمد شیبر په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال سره کېدل. د مرکې په پیل کې ښاغلی جلال وایي چې روسیې د غونډې ته دوی طرحې لري.
لومړی دا چې د امریکا خواته روسیا معلومات ورکړي، یا ورته غوښتنه وکړي چې د افغانستان په قضیه کې، یا د افغانستان د افغانستان کې د سولې په خاطر باندې باید ایالات متحده خوازنه، بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته برخه ورکړي. دا خبره چې د ټولو څخه مهمه خبره ده، دا دي او په هغه باندې 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 فکر کیږي چې موږ په هغه باندې چې د افغانستان کې د ملي روغې جوړې د مثال یې ملي اجتماعي پروګرام پلانس.
جلال صاحب، تاسو د ته اشاره وکړه چې روسان به دا غوښتنه وکړي له ښاغلي خلیلزاده چې د سیمې په ساتۍ وي اجماع رامنځته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ژور اندېښنه ښکاره کړې ده چې امریکایان یوازې له طالبانو سره خبرې کوي او د سیمې هیوادونو ته او حتی د افغانستان حکومت یې اړخته کړی دی. دغه اندېښنه که چېرته موجوده وي، تر څه حدې روسان حل کولی شي؟
روسان فکر کوم چې روسان په نړۍ باندې نه غواړي دا مسله حل کړي. چې خپل حال ځلې د امریکا چین چې لوی قدرتونه دي او د سیمې له منطقې سره یو ځای دي، لکه روسان په دې باندې پوهېږي چې خلیلزاد یوازې امریکا ونه شو کولی، یا یې نه غوښتل، یا یې ونه شو کولی چې په اسلام باندې دغې د پای ټکی کېږي. ښه به دا وي، ښه به دا وي چې یو نوې طرحه باندې کار وشي، ځکه هغه طرحه چې د مسکو په فارمات کې وسوه، یو هغه طرحه چې باید په دوحه کې سوې وای، هغه هم له خندونو سره مخامخ شو. تاسو ولیدل چې د افغانستان حکومت دریز یو شان ده او د تحریک طالبانو د دریز بل شان ده. په دغه حالات کې زه فکر کوم داسې فکر کېږي چې روسیا به له دغو درې وړو هېوادونو ته په دغه نامې ناسته کې نوې طرحه وړاندې کړي.
بلې، جلال صاحب، په روسي چاپي رسنیو کې، په اخبارونو کې، په ورځپاڼو کې، په دغه کې دغه درې اړخیزې غونډې ته اشاره شوې ده، نه کنه؟
بله بله بله، په روم سره نه هم سره، بلکې ډېر هېوادار دي چې دغه خبرې وکولای شي و نتیجه ورکړي، ځکه دوی پرې باندې باور لري تر څو چې د افغانستان په شاوخوا هېوادونه او ګاونډي هېوادونه له لویو قدرتونو سره یو ځای یو اجماع رامنځته نه کړي سولې په خاطر باندې په افغانستان کې د سولې راوستل نه څه ګرانوي، ځکه که جنګ په افغانستان کې داخلي ارزښت لري. ولې د دوی عملي منظمن موږ تاسو وینئ چې له بیرون نه څه کېږي، رهبري کېږي، نو په دغه اساس باندې بیروني اړخ چې هغه منطقي هېوادونه، هغه ګاونډیان او هغه لوی قدرتونه دي، زه فکر کوم چې ډېر لوی هغه به ولري، تاثیر به ولري.
په مسکو کې د نننۍ درې اړخیزې غونډې او د افغانستان په سوله کې د روسیې د رول په اړه مو په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال سره مرکه واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولسغک سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې په وړاندې د شته خندونو د لری کول غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد په بیلابیلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال دغه څرګندونې وکړي، او له افغان دولت نه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې د بهیر کې دي د قومي جرګو رول ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسیدونکو او قومي مشرانو د حکومت مشري د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه، او د ګډونوالو لخوا په کې ټینګار وشو چې وسنۍ نظام د خلکو پر قرباني او ډېر لګښت رامنځته شوی او موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه شي کېدی. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار ولس ژغ سیاسي حرکت غوړو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د یوې پراخې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښ غړو سی جان خاکریزوال، عطا جان حق بیان او محمد جان صافی د نورو پاستازیتوب وویل له لسیزو جګړو او افغان وژنې وروسته اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خنډونو په له منځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پر سوله
که څه افغان دولت د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي. خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبرۍ غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوری پاتې سوی او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضریږي. شیرزی له ولسمشر غني وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
طالبانو او استاد رباني په زړو انسانان سره مرکړه لږه جزات د قرآن دغه وخت مړه شوله د غونه مجاهدین شهیدان شوله نو مدي مدعلی سوله نهشي کولی ځکه چې استاد رباني صاحب مقابل و د طالبانو نو دا به څنګه سوله راځي نو دا هغه اول اشتباه وه چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي د سولې لپاره سم قدم نه بیا اخیستل شوی عزیزانو چې سوله راشي سوله به قومونه کوي افغانستان یو قومي قبایلي ټولنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا پکښې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته سوی موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نسي کېدلی.
بلخوا د افغانستان د ښځو د شبکې ګڼو فعالانو پر حکومت او طالبانو دواړو غږ کړی چې د جنګي عملیاتو پر ځای دې اوربند وکړي. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویل د جنګ په دواړو لورو کې چې هر څوک وژل شوي ښځې پرې کړېدلې دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د ښځو په غږ پیلېږي.
دغه مرمنه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بری لپاره تر ټولو غوره لار اوربند ده. د افغانستان د ښځو د بیلابیلو ټولنو په سلګونو فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل افغان مېرمنې نور په جنګونو کې د خپلو اولادونو قربانۍ نشي زغملی ځکه په روانه جګړه کې ډېر رنځ ښځو ته رسېدلی ده.
ما یک سوال سر طالبا دارم که آیا مادر شما زن نبود؟ آیا اینقدر مادرایی که متضرر جنگ شدین بخصوص شخصا خودم آیا شما خانم ندارین؟ آیا مادر ندارین؟ آیا دختر ندارین؟ طالبای نهایت عزیز تو وطن دارم هستی آواز یک مادر رو بشنو.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر هم په دغه غونډه کې برخه لرله ویل د جنگ په دواړو لورو کې په سلورو لسیزو کې د افغانانو وینه تویا شوې او نه غواړي چې پنځمه لسیزه هم په جنگ پیل شي.
چې یک سال جنگ ما کشته میشیم و کشته میشوند.
د یو سلویخت کال جنگ کې وژل کیږو او وژل کیږي. په دغه جنگ کې ډیره قربانی د افغانستان ښځو ورکړې ده. موږ د افغان مېرمنو په توګه ډېر ژر او پرته له قید و شرطه اوربند غواړو. د جنگ دوام وژنې زیاتوي او انتقام غوښتنه زیاتوي.
انتقام جوی را بیشتر میسازه.
د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د خالد او الفتح په نامه عملیات دی ودروي او د سولې هڅې دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاسیونو حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني ناسته وشي خو د بیلابیلو دلایلو له امله وځنډېده چې د افغان مېرمنو د غونډې په اعلامیه کې په بیا پیلېدو ټینګار وشو. دغه اعلامیه د ویدا په نامه یوې مېرمنې ولوسته.
ما از دولت افغانستان و گروه طالبان تقاضا می نماییم که به مذاکرات و گفتگو
دیو بل منگل حکومت و طالبان و لیدل غواړو چې د سولې مذاکرات ته ادامه ورکړي او په هیواد کې تلپاتې سولې ته زمینه برابر کړي. موږ د سولې داسې پروسه غواړو چې ټول افغانان پکې ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی تیره اونۍ وویل هسې روانې دي چې په قطر کې له طالبانو سره د ځنډیدلو مذاکراتو بیا پیلیدو ته زمینې برابرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دغو مذاکراتو بیا پیلیدو ته هیله مند دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل پاکستان کولی شي د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولري. په عین حال کې د چارو پوهان وایي پاکستان له افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره دی عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبې په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د بوبل مونږ لګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري غواړو. پاکستان کولای شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت په
د وویل په کومو مواردو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوی پاکستان باید په جدي توګه عملي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هیواده ورته غوښتنې شوي. خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دیوی د افغانستان د حکومت غوښتنه یوه عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډیر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری نه وځي چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پاته ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای مشخص کړ. د دې کمیسون رئیس وایي په چاچونه د دې لپاره ترسره شوی چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو ځای په شفاف ډول وټاکل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه وشي. دغه انتخاباتو ته 13 کسان کاندیدان دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نور الله جلیلی او فرامرز تمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نور رحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، گلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزای، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل شوی دغه 13 کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی. رهبری
کمیسون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخي شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسون رهبری د جمهور ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچا چونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملی شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچانو حوزې په ګډون د یو شمیر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان لامله د هود له 15 راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمیر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن د اپریل 25مه د واکسیناسیون د ونې پایل د روغتیا د نړیوالې ادارې لوري په نړۍ کې د ملاریا ورځ نومول شوی. په دې ورځ د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد ملاوي کې دا ونې د دې لپاره د واکسیناسیون ونې نومول شوی چې خلک د واسي په دې ورځ د لومړي ځل لپاره په افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا واکسین تطبیق کیږي. دا ونې د دې لپاره د واکسینو د ونې په نوم نومول شوی چې خلک واکسین کولو ته وهڅي او د ناروغیو په وړاندې مقاومت پیدا کړي. کله د امریکا په متحده ایالاتو کې د شری په ناروغۍ د اخته شو کسانو شمیر زیات شوی او د دې هیواد د عامه روغتیا چارواکي وایي چې علت دا دی چې ځینې خلک واکسین نه کوي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې ځینو واکسینونو په تطبیق کې پاکستان زشته. د واکسین د اهمیت په اړه د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د ادارې د رئیس ډاکټر هدایت ستانګزي نظر اورو.
د اپریل د میاشتې اخیری ونی چې ده د واکسین د فواید او د منزل د منزل هفته په نامه یادګی. خوشبختانه افغانستان هم هر کال د دې فرصت نه استفاده کوي او دا د واکسین ونې په افغانستان کې منزل کیږي. موږ هم دا هفته د افغانستان په ټولو صلیب ولایتونو کې په منظمه توګه تزیلو ځکه چې دا یو بهترین فرصت ده چې د خلکو د آگاهی سطح اوچته شي تر څو په دې باندې پوه شي چې واکسین د ټولو وقایوي تدابیر نه موثرترینه طریقه د مخنیوي د ناروغۍ ده، مخصوصا د ماشومانو لپاره او د میندو لپاره. مونږ په شکل د نمونې باندې په هر ولایت کې یا بیا د ودې انجونو مکتبونه هم انتخاب کړی دي چې ترغو هغه انجونو چې د لاسو پیسې لاسن صرف نه پورته دي هغه ته هم تیتانوس واکسین تطبیق کی او هم غوته پیغامونه ورسوي چې غوي د خپل تاریخ مخکل کورنۍ ته خپل شاوخوا دوستانو ته هم د پیغامونه ورسوي یو طریقه ده د آگاهی
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د ادارې د رئیس ډاکټر هدایت ستانگزی سرمو د واکسینو د اهمیت پاړه مرکه اوریده دوستانو په همدې سره د ازادي رډیو د دې سات نیم ساته خبري مجله پای ته رسو تاسو کولای شئ چې په خبري مجله کې د خبرو شو مطالب او ریپورتونو تفصیل په ازادي رډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي وګوري د بل نیم ساته خبري مجله د وړاندې کول لپاره ارش همین په استودیو کې دي
تشکر.